هغه د خوشحالي ځای نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړو هغه ته خونو ما کړې به 218 پټ نمبر چې ما وړې کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټ اشتباه ده چې کله انسان کیسه شروع کوي باید خپل علاقې سره ما کار شروع کړي یو سړی چې د ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زرات انتخاب نه کړي هغه چې کله وم سمستر ترالمه ما ویل چې ولا اشتباه ده کړی ده پنځه ته غلط انتخاب کړی ده هغه چې دا مشکلات سره مخامخ شوم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځ انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکی یو سل سلويخ سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سل ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې دې شي ځینې ځوابونه بد د په نظر سم وي خو پکې تیروتې به وي که چیرې د مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مختب خلاص کړ دا تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دی مخته وړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړې انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي سوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کودرشتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته ویل شي یو خاص ګروپ جوړ شي بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي دغه نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو انشاءالله دا مشکلات به حل شي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي
چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومي تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي شاگرد په ناکامۍ کې هم یعنی دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي وایي تب د کابل تب د هرات تب د بالخ تب د البیروني تب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په درې سوه نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سوه نورو باندې مثلاً ښو نورو پنځیو ته کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکوو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې پنځه ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه. له دغه سې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بس وکړي او متواتره دا بس ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی، او که دا پنځه ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ورباندې که فارغ هم چې جبري دی بل اخره ټولنې ته مؤثر واقع کېږي نو هغه سه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره امادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده، دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخ له درچ انتخاب کول لا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او غو ویب سایټ ته هلته وګوري. پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحان نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واورېده. په دې سره د تاندې څانګې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نزلم یو یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم فتسال سلا خبرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او له ښاغلي زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوې دي، چې خبرګې کولای سو د شیرشاه سوری په جماعت باندې حمله، چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله، چې هم خطیب هلته ووزل سو. دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته او تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علماو مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی. موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علماو ترورول او د علماو شهید کول دا یوازې دانه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپرول. په همدې وجه باندې دغه علماو ډېر زیات اوریدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا موږ او تاسې دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر روزه پوری.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشاه سوری؟ شما اشاره داشتین چی گونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگانهای امنیتی وظیفه‌اش معلوم است، ارگانهای استخباراتی وظیفه‌اش معلوم است، پلیس وظیفه‌اش معلوم است، ارگانهای کشفی وظیفه‌اش معلوم است، در مجموع دولت وظیفه‌اش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمانها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی و شما را متوجه می سازه. چی میگد که شخص مسلمان از یک غار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرند، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیروي وجل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي. جناب زاید صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، اې دې شي نظر خپل علما او ته تشفي او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لار ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي؟
پس جناب زاید صاحب، آن چه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید، موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی مین جاگذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشاه شوری. اما تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیح کردیم و سفارت امریکا تقبیح کرد و فلان سفارت تقبیح کرد و ملل متحد، به این ما خلاص نمیشیم. ببینید در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس درته مطمئن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملي غوښتې دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي هغوی حوزې سره تماس نیسي، او د حوزې نه یو تماس دی عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این هم میفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه مزه جیب خود بندازم. و این کدام چیزی نیست که من را یا مثلا از خود میگم، کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر، پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگانهای امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعی که شد باید به دیگران خود متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، د بیا ستاسو نظر سومره مشکل لا زیاتوي او سومره اندیښنی او تر کومه حد به ستونزې زیاتې کړي؟
یوې مهمې نقطې ته زه اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علماو دغه سی سلسله وژنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، نایاد لره، او په دې باندې د حکومت باید پوه شي. او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
عشق جانان.